درنو اوریدونکو سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې، په رواني وسات کې د هرات د زلزلې او هم دا ډول د اسرائیلي ځواکونو او د فلسطین د حماس ترمنځ نښتو په اړه راپورونه درته لرو. هم دا ډول په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم شته. په پیل کې هم خبرونه ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 360 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې زلزله کې 160 کسان مړه شوي. خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 360 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزلې کې 12 کلی ویجاړ شوي او همدارس 600 تنه نور ټپیان دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې مشر موسی اشقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونی زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې وو. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سختې زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره هرات ته دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت زندهجان ولسوالۍ ته 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون پر یک شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د حوزوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دافیری رافایلا یودیس بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بعد یوه الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی سخت زلزلې له کبله لږ تر لږه 360 تنه مړه او له شپږ سوه تنو زیات نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت برېښنا د شپږو لویو پروژو تړونونه لاسلیک کړي دي. د وزارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نور 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارد شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې نویو تړونونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکړی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د دې هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د قراردادونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د وین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ته ایراني رسنیو په حواله خبر ورکړی چې توکلی باید په دې زندان کې 15 کال حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی سوزلی پخوا له هغې ډلې د 2022 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال ونیول شو او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله بند محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خاطر د قضایه قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي. او د پولنډ مرسیال صدر اعظم او د واکمن ګوند مشر یاروسلاو کچنسکي وایي چې د پولنډ پوځي امنیت د دې هیواد پر وسلوالو ځواکونو او له امریکا سره پر اتحاد متکی دی. ښاغلي کچنسکي پرون وویل چې د پولنډ د اتکا لومړی ستن د دې هیواد پوځ او دوهم ستن یې له ناټو سره اتحاد دی. خو ده زیاته کړه چې دا اتحاد په حقیقت کې له یوه هیواد یعنی امریکا سره اتحاد دی، ځکه د ده په وینا یوازې امریکا ده چې مرسته کولای شي. پولنډ چې په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر پوځي یرغل وروسته د خپل ګاونډي اوکراین ملاتړ کوي، مسکو ته د یو زیاتېدونکي ګواښ په سترګه ګوري، ځکه په اروپا کې د متحده ایالاتونو د پراخ حضور پلوي هم کوي. درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې به واورئ. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 360 تنه ته رسیدلی.
هرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی، یعنی په تاریخ کې چې زه 15 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی داسې حالت نه و.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسلګری وایي د دوشنبه په ورځ به څلیرشت افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته به ولیږل شي. خو په دې ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي له هم ګڼ نور افغان ماشومان په زندان کې دي.
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلې او ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت ترڅنګ ودرېږي. د نورو راپورونو ترڅنګ پر روان یو سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه. د افغانستان په جنوب لویدیز کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور لمخې 320 کسانو ته رسیدلی. لدې مخکې د طالبانو حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر 140 تنه او د ټپیانو شمیر د 600 په شاوخوا کې خودلی وو. په عین حال کې د هرات او سیمه ییز چارواکي وویل چې 138 مړي روغتون ته رسیدلي. بلخوا راپورنه وایي چې له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لړۍ پیل شوه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د سخت زلزلې له کبله د لسګونو کسانو د مړینې خبر داسې مهال ورکول کیږي چې زیانمن خلک مرستو ته سترګې په لاره دي او د زلزلې نورو ټکانونو یې خوب حرام کړی. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ رادیو خبریال ته ویلي دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي او نورو سیمو یا ولایتونو ته کډه شوي دي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ د خاشرود سیمې اوسیدونکي بنفشې ته هغه شیبې وریادېږي چې لومړی زلزله وشوه. بنفشې ازادۍ رادیو ته د هغه شیبې د سترګو لیدلای حال بیان کړ چې خلک له خپلو کورونو وتل.
ساعتی 11:15 بود.
11 بجې او شاوخوا 15 دقیقې وی چې نمړې زلزله وشوه. وروسته څونور ټکانونه هم ورکړل. بیا ټول خلک د باندې ووتل. هیڅوک په کور کې نه کېناستل. ټول بهر وتلی او په کور کې نه کېنی. ځکه ډارېږي چې بیا زلزله ونه شي. ځینې خلک وایي چې بیا زلزله کېږي او ځینې نور وایي چې نه کېږي.
د زلزلہ ځپلو سیمو خلک ویریږي چې کورونه یې ړنګ نشي. هسي چې د دوی د سترګو پر وړاندې د لسګونه کورنۍ یو هستی او نیستی تر خاورو لاندې شو. د ځمک پوهنې یا جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم وایي په هرات کې زلزلې ډېره سابقه نه لري نو ځکه خلک خورا ورخطا کړي.
په هرات کې د اول زلزله چې دا سیالات راغلي یعنی په تاریخ کې چې 15 کال عمر دی ما په هرات کې تیر کړی دا سیالات نه وو نو خلک ورخطا سوي دي او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکز په افغانستان کې فعال دي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقب خبر شي او څه تدابیر باید ونیول شي.
لبلې خو راپورونه وایي چې د زلزلې له زیانمنو سره د نړیوالې ټولنې مرستې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د هرات ولایت روغتون ته د ټپیانو د علاج لپاره دارو درمل او نور د ارتیا ورته تجهیزات لګلی. دبليو ایچ او همدارز ویلی دی چې د هرات سندجان ولسوالۍ ته د ټپیانو د علاج لپاره 12 امبولانسونه هم استولی دي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت شارج دفیر رافایلا یودیس هم بیگا پر ایکس شبکې ولیکل چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره په 100 ټنه دارو درملو او روغتیايي تجهیزاتو بار یو الوتکه پروند کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د طالبانو حکومت د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته دند سپارل شوی څو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چارو کې برخه واخلي. سیمه ایزو سرچینو د ازادۍ رادیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه کار اخیستل کیږي. پرون شنبه د ورځې شاوخوا 11 بجې دوه سختو زلزلو چې د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د اټکل مخې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجه وو. د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان، کشک، ربات سنگي ولسوالیو او نورو سیمو کلیو لړزول. خو په ښار او همدارس په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم تا قانونه احساس شوی دی. ویل کیږي چې د زلزلې د برېښنا بهیر پریکړ او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړیدو له کبله لارې بندې شوې.
و موریدل چې د افغانستان په جنوب لویدیس کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور لمخې 360 تنو تر رسیدلی. لا د مخکې د طالبان حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر 160 تنه او د ټپیانو شمیر د 600 په شاوخوا کې خودلی وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری وایي د دوشنبه پر ورځ به 40 افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته به ستانه کړل شي. د خبره د دغه قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته وکړه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ په زندانونو کې د ماحال شاوخوا 90 افغان ماشومان بندیان دي. اغلی کاکړ وایي دا ماشومان د استوګنې د اسنادو د نه درلودو له امله نیول شوي، او په خبرې زندان د دې ماشومانو په ذهني او جسمي روغتیا ډیر بد اثر کړی. دا چې د ماشومان به افغانستان ته تر ستنولو وروسته چاته سپارل کیږي او د ماشومانو د حقونو فعالان زندان ته د ماشومانو د چولو په اړه څه وایي، جزئیات د بدې سپوږمۍ راپور کې.
د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوال ماشومان د ورک برخلیک په لور. د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دوشنبه په ورځ به 24 افغان کډوال ماشومان له زندان خوشې او افغانستان ته ستانه کړل شي. خو دا چې دا ماشومان به هلته چا ته سپارل کیږي، په دې اړه د دغه کنسولګری سرپرست عبدالجبار تخاری د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
دا ماشومان قانوني اسنادونه نه لري. دوی خو بعض کسان داسې دي چې کورونه دلته دي، بعض کسان کورونه دلته نشته. هغه بیا مونږ کوشش کوو چې د دې یو خپلوانان او خامخا د دې یو ورونو والته ترالته ماماګان یالته بیا هغه ته مونږ سپارو.
نو ماوړای وای چې دوی هڅه کوي چې نور بندي افغان ماشومان هم له زندانه خلاص او افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وای چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د افغان ماشومان شمیر شاوخوا 90 تنو ته رسیدي. اغلی کاکړ ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا ماشومان ډېرې کارګر ماشومان دي. د استوګنې د اسنادو د نه لرلو لامل نیول شوی دي چې په خبره یې زندان او کورنیونه د بلیدلو لاندې ښنه دوی په ذهني او جسمي ډول سخت ځپلې دي. اغلی کاکړ ازادي رادیو ته وویل
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې د محل د نیوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي. د ماشومانو د بندي ساتلو په حق نړیوال قانون چې کوم دی هغه ډېر سخت مخالفت کوي، ځکه چې د 12 کالو د 10 کالو ماشوم سي دي هغه سوچ نه لري چې دی به یا تخریب کاری وکي یا به دی په کریمینل اکټیویټي کې داسې داغه پاره بس پلان جوړ کی لکه معصوم خو معصوم وي.
نو موري وای د دې ماشومان عمرونه له 9 تر 13 کلونو پورې دي، خو په خبره یې جونې پکې نشته. د ماشومان د حقوقو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زوکړې لورځ تر 13 کلنۍ پورې معصوم ګڼل کیږي. و موږ غوښتل په زندان کې د دغو بندي ماشومان او د دوی له کورنۍ سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو نیول او زندانونو کې ساتل د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د نورو ټولو پروتوکولونو خلاف عمل ګڼي. د ماشومانو د حقونو فعال نجیب الله زدران ببرکزای په دې حق لوایي
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې ماشوم چې تر 13 کالو څخه ټیټ وي هغه د اصلاح او تربیت روزنې مرکز ته لیږل کیږي په داسې صورت کې چې هغه تخلف کړی وي. که تخلف یې نه وي کړی، د سپان وهل، زنجیر، زولانه، د دوی ازادي سلبول دا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون، د ماشومانو د حقونو د نړیوال اعلامیې، د ماشومانو د حقونو د پروتوکولونو خلاف خبره ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوګ دې مدیره هيسه د افغان کډوالو نیول او زندانونو ته اچول روان دي چې افغان ماشومان هم تر بچ نه دي پاتې شوی. دا لړۍ اوس د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د دغه هیواد نورو ښارونو ته هم غځېدلې ده. د پاکستان حکومت د روان یونې د سیشن بې په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به پر وړاندې سخت اقدامات وکړي.
په پاکستان کې مو د افغان زندانی ماشومانو په اړه راپور واورید. د دې ترڅنګ په ایران کې ځینې افغان کډوال وایي د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند دوی اندېښمن کړي. دوی چې دا کوي د ایرانیانو لخوا د افغان ځوانانو د وهلو او ټکولو شاهدان وایي د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د ستنېدو کومه لار هم نه لري. په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورېدنې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ازادي راډیو د دغو ویډیوګانو کراوالی وخت او ځای نشته ایدولی. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې چې د یوې اړوندې ویډیو په غږ سره پیلېږي.
ظاهراً د افغان کډوالو سره د کوربه ګاونډي هیواد د یو شمېر وګړو تاوتریخوالی او خوښونه. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې دغه ویډیو په دې ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې لس پلس کېږي. ډېری هغه کډوال چې د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته او د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران په ګډون ګاونډي هیوادونو ته پناه یووړه. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر ایراني اتباع د افغان کډوالو پر کورونو د لرګیو او نور وسایلو په وسیله برید کوي او له دوی څخه غواړي چې له هېواده یې ووځي. د ټولنیزو رسنیو ځینې کاروونکي چې دا ویډیو خپره کړې ادعا کوي چې دا پېښه د ایران په قزوین ښار کې شوې ده. که څه هم د دې ویډیو دقیق وخت معلوم نه دی، خو له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی نشي تاییدولی. په ایران کې یوه افغانه کډواله سویتا وایي چې د تهران په سلطان آباد سیمه کې د یو شمېر ایرانیانو لخوا د داسې یوې پېښې شاهده وه.
شب گذشته تاریخ 7/14
تیره شپه د تل میاشتې په 14 نیټه د افغانانو پر وړاندې د ایران خلکو د تاوتریخوالي شاهدان وو. د ایران خلکو زموږ په مخ کې ځوان افغان هلکان پرته له دې چې کوم خراب کار وکړي یا کوم مضریت وکړي وی وهل.
مردم ایران آنها را مورد زده شد قرار دادن.
یو بل افغانه کډواله پروانه وایي چې میړه یې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکی و او د امنیتي ستونزو له امله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بیرته افغانستان ته هم نشي ستنېدلی. نوموړی چې وایي د لورانو زده کړې د کډوالۍ یو بل لامل دی د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
ایران خیلی وضعیت دو روز میشه خرابه.
دوه ورځې کېږي چې د ایران وضعیت خراب دی. د افغانانو د کورونو شیشې ماتوي او شعار ورکوي چې باید افغانان د خپل هیواد ته ولاړ شي یا د زموږ له هیواده ووځي. زموږ اندېښنه دا ده چې موږ د خپلو لونو د زده کړو لپاره ایران ته راغلو او کډوال شو او اوس ایران کې هم وضعیت داسې دی.
په ایران کې یو بل افغانه کډواله چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د دې حالت لیدو وروسته ویریږي چې له کوره ووځي.
باور کنین ما خود از بیرون شدن از خانه
باور وکړی د کور څخه له وتلو ویریږم، ځکه چې په ښار او بازار کې مخبل ډېر هیوادوال ولیدل چې د ایران خلکو له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ شول.
مورد خشم و غضب مردم قرار گرفتن.
دا په داسې حال کې د هغه افغانان چې په دې وروستیو کې ایران او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دوی لپاره خوندي نه دی. اقتصادي ناورین او سخته بېوزلي هم ګاونډیو د سیمې او اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بل لامل دی. په دې وروستیو اونیو کې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت 13 شنبه په دغه هیواد کې 1.3 میلیونه افغانانو ته چې د اوسېدو سند نه لري خبرداری ورکړ چې د دې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي، کنه نو دوی به له جبري ایستلو سره مخ شي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلې او ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت تر څنګ ودرېږي. حماس ادعا کړی چې د اسرائیل په لورې له 5000 ډېر توغندي ویشتلي او د سینین د راپور له مخې په دې حملو کې 300 اسرائیلی وګړي وژل شوی او 1500 تنه نور ټپین شوی دی. د فلسطین د مروختي وزارت ویلي چې د غزې پر تړنګ د اسرائیلو په ځوابي حمله کې بیا 232 کسان وژل شوی او 1600 تنه ټپین شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر اسرائیل او د حماس د جنگیالیو لپاره خو حمله ورسته متحده ایالاتونو حماس تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې د حمله غندي او د اسرائیل د خلکو او حکومت ترڅنګ په قاطعیت سره دريږي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون وویل چې پنټاګون به دا یقین ترلاسه کړي چې اسرائیل باید هر هغه څه ولري چې د خپل دفاع لپاره اړتیا ورته لري. د برتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپل اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرایلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حمله غندلې او له اسرایلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړه خواخوږي څرګنده کړې ده. اسپانیا په یو اعلامیه کې دا پر اسرایلو بي توپیر حمله بللې او غندلې ده. سعودي عربستان، متحده عربی امارات او روسیه د کړکېچ له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولې لپاره غږ کړی. د اسنا خبری آژانس در راپور لمخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جکپړی سلاکار ویلی دی چې تهران د په وینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپل پرونی غونډه کې د اسرایلو او امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې د فلسطینی جنگیالیو ستاینه کړې او ویلی دی چې پر اسرایلو لبریت سره خدای مرسته کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانه د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللی. فلسطینی حماس ډلې د ناڅاپي حمله داسې محل وکړي چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سمچات تورات د منځلو په حال کې وو. د ډلې په یو اعلامیه کې ادعا کړي چې د سایل الاقصا په نوم په دې عملیاتو کې له 15,000 زیات توغندي وشتل شوي او د دوی جنگیالي د اسرائیلو له سرحد څخه چې کلک امنیتي تدابیر پکې ټینګ دي اسرائیلو ته ننوتي او د دې هواد د جنوب په لک تر لګه او سیمو کې د اسرائیلو له دفاعي ځواکونو سره نښتي کړي دي. په همدې حال کې د اسرائیلو لاسګونه جټ الوتکې د غزې د ترانګې پر سر الوتنې کوي. اسرائیلي چارواکي وایي چې دا الوتکې د حماس ډلې پوځي تاسیسات او د قومندې مرکزونه په نښه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې هواد د جګړې په حالت کې دی.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې په وروستیو دوو اونیو کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو وزارتونو له لوري ځینې بستونه آزادي سیالۍ ته وړاندې شوي. ځینې ځوانان آزادي سیالۍ ته اعلان شوي بستونه نمایشي بولي. دوی دا کوي چې بیلابیلو بستونو ته ازموینه ورکړي او تر بریالي کېدو وروسته تر دې چې د ګمارونې مکتوبونه هم ترلاسه کړي خو د دوی پر ځای نور کسان ګمارل شوي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور جزئیات زموږ د همکارۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت بیلابیل وزارتونو یو شمېر بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان ته سپارلي، یو شمېر افغان ځوانان ادعا کوي چې آزاد سیالۍ ته د بستونو سپارل نمایشي بڼه لري. د طالبانو حکومت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د ادارې په ایکسپانه کې د خبرو شویو معلوماتو او خبرتیاو پر بنسټ تیره اونۍ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت درې بستونه، د قانون او پټرولیم وزارت شپږ، ان ټي ای بستونه، د ستاندر ملي ادارې څوارلس بستونه او زابل او سرپل ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو یو سلوت سلویکت او نه شپېته بستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته سپارل شوي دي. خو د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي یو شمېر ځوانان وایي چې له یوې خوا د طالبانو حکومت له مختلفو بستونو وړ او مسلکي کسان ګوښه کوي او بل پلو بیا نور بستونه اعلان ته سپاري چې دې کار د ازموینې پر پروسه د خلکو شکونه پیدا کړي دي. د کابل ولایت اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي وایي دوه ځله یې ازموینه ورکړه. په یو ازموینه کې پایله بې نتیجې خو په دویم ازموینه کې بریالی اعلان شو. بیا هم په خبره یې د ده پر ځای طالبانو خپل کس وګماره. هغه آزادۍ رادیو ته د خپلې ازموینې کیسه داسې وکړه.
زلاړه انټرویو می ورک کله چې انټرویو کې پاس شول او ماته ویل چې تا ته مونږ زنګ وهو په تمه اوسه ته مونږ سره کامیابی او ورکشاپ ته دی غواړو. کله چې ما اړیکه ونیوله بیا د دوی سره دوی ویل چې ولا نن دیو سبا د خوننو سبا کې را تک پر کو بیا ما ریزه وکړه موین د واید ګمرکات تلاړ موین د واید ګمرکاتو چې زمانه دی جو قیمت امر دی سهدا ممراک زی ولې ګلم منابع بشری ته د وزارت مالی کله چې حل تلاړ لم هغه کې یو جمهوریت کله به پور تلاړ کله به خطر راغې ما سوزلی ورته لازم ما قضیه تاسو ولې امدغه سپری دی او ډیر یې وځورولم ما ته ویل چې مولوی صاحب بره ناز دی او هغې ویل چې کسان پوره شوي
دا وایي د دې خبرې په اورېدو سره په مات زړه او ناهیلۍ کور ته راستون شو او تر اوسه وزګاره دی. د حمیدالله جبارخیل په نوم د لغمان ولایت یو اوسیدونکی وایي څه موده وړاندې د ملي ټلویزیون یو بس ته ازموینه ورکړه چې په خبره یې د طالبانو یو شمېر کسانو هم د ازموینه کې برخه اخیستې وه. نوموړی وایي دا چې د کافي تجربه درلوده او اعلان شوي بس ته مناسب و مرکه کې هم بریالی شو خو د ده پر ځای بل څوک وګمارل شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما ډېر زده کړې کړې وې او ډېره تجربه هم لرله. رسنیز ډګر کې مې هم ډېری کار کړی و. نو کله چې مې انټرویو ورکړله ما ته وویل شول چې تاسو موږ انشاءالله چې حتما راغواړو. نو کله چې د دغه انټرویو څخه زه لاړم کور ته نو یو څو ورځې وروسته د انټرویو ما ته په شمیره باندې زنګ راغله. ما ته وویل شو چې تاسو خوشبختانه په لومړي امتحان کې کامیاب شوي یا اما متاسفانه په دوهم امتحان کې تاسو پاتې راغلي.
د هلمند ولایت اوسیدونکی محمد ناصر چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه کړی شوی دی بیا وایي سره له دې چې ډیری ځوانان له خپلو بستونو له دندو ګوښه کړی شوي دي د طالبانو حکومت ډیری تشکیلات هم له منځه وړي دي.
د ولایت مکان د زیربنا د کارشناس په صفت مې دندې اجرا کول څه وخت چې اسلامي عمارت رالی وجود باندې رالی او دلته واک واخیستې نو بیا د سکتور ریاست بستونه او په شمول د سکتور ریاست هغه ټوله نه به تنها په ایلمنت کې په ټول افغانستان کې لغوه کړل. په ټول افغانستان کې چې دا په سوونو ځوانان کې مګر بیا هم د وسطو پر بنیاد باندې کسان پښې ګمارل کیږي کار اهل کار ته تر ډیره د پرې کوایم چې نه دي سپارل شوی.
دا چې ولې له مسلکي بستونو ځوانان ګوښه کیږي او دا بستونه بیا ځلې آزادې سیالۍ ته وړاندې کیږي او د آزادې سیالۍ په نړونوالې د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې هم د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر ځوانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د طالبان حکومت تر ډیره ملایان او دینی عالمان پر تخنیکی او مسلکي بستونو ګماري چې د دوی د ادعاو پر بنسټ هغوی آن د یادو بستونو د دندو د لایحو په اړه هم نه پوهیږي. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ په دې وروستیو کې د طالبان حکومت په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو لپاره رئیسان ملایان او قاریان ګمارلی دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو مرستیالان د څنګو امران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي.
د کونړ مرکز صدابات اړوند په نوابات کې د بارخیلو کلی چې د څخلو له پاکو اوبو څخه بې برخې دی. د دوی په وینا ماشومان او لویان یې له سیند څخه د اوبو په راوړلو ساعتونه تیروي او هغه هم اوبه ککړې او غیر صحي دي چې ډېر وخت دوی د ناروغیو سبب کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
نه کلنی سلما ګلابی رنګ پلاستیکي زړې چپلکی په پخو کړي نری شنی جامې اغوستې دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې ساګانې وچی شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ وبو لسین پوره کړي چې دې کاري خونځي ته تګ هم د خند او زن سره مخ کړي دي. وکلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولې او نا وخته تګي تل د خونکو د غصې سبب کیږي.
زه خونځي ته ځم کور کې دوه بو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسی نو به راوړم هغه پوره کوم او بیا خونځي ته ځم. خونځي مل کورونو لره دی او کله چې خونځي ته لاړ شم خون کې راته په نا وخت راتک په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د خونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاسو ګریوان دي، او هر ورځ په کوچنیو پخو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیګو ډکه لاره وهي. د نوآباد بارخیلو کلی اوسیدونکي به له تیرو دوو کالو په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډېرې کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي. دیرش کلن صفت الله:
دا دو کاله کېږي دلته مونږ ته اوبه وچشي، پروسته کال په مني کې اوبه پاکې وچشوې، زیم شانې پاتې وو، هغې نه به ذخیره کېدل، خلک یو چا به ته دوښه ډکو نور چاته به نه پاتې کېدي، د هغې د وجې نه خلک کډه شول. دا څه کډې مونږ دلته دې ډاګ ته لاندې راکوش، همدې بارخیلو لاندې ډاګ دی، او ځینې لاړ نرنګ ته او څه خاص کړل او یو ځای بل ځای ته کډه شول. پاس کلي کې هم دلته لاندې د اوبو سخت مشکل سره مونږ وختو. هغه سیند
نو ریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 320 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په زلزله کې 140 کسان مړه شوي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 320 ته رسیدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزله کې 12 کلی ویجاړ شوي او همداراز 600 تنه نور ټپیان دي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ریاست مشر موسی شقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونۍ زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 6.3 درجې وو. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سخت زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده، په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره هرات دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي، او د دې ولایت زندجان ولسوالۍ ته 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د حوزوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دافیری رفایلا یودیس بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یو الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کیناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی سخت زلزلې له کابله لږ تر لږه 320 تنه مړه او 600 تنو زیات نور ټپیان شوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا د شپږو لویو پروژو تړونونه یې لاسلیک کړي دي. د وزارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نوره 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارده شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې نویو تړونونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکړی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د تړونونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته، او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د وین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډی پی خبري اژانس د ایرانی رسنیو په حواله خبر ورکوي چې توکلی باید په دې زندان کې 15 کاله حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی، څو ځلې پخوا له هغې ډلې د 2022 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و، او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله باندې محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خطر د قضایه قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي دي. او د پولند مرستیال صدر اعظم او د واکمن ګوند مشر یاروسلاو کاچینسکی وایي چې د پولند پوځي امنیت د هیواد پر وسلوالو ځواکونو او له امریکا سره پر اتحاد متکی دی. ښاغلی کاچینسکی پرون چې د پولند د کاغلی کاچینسکی پرونو ویل چې د پولند د اتکا لومړی ستن د هیواد پوځ او دوهم ستن یې له ناټو سره اتحاد دی. خو د زیاته کړه چې دا اتحاد په حقیقت کې له یو هیواد یعنی امریکا سره اتحاد دی، ځکه د ده په وینا یوازې امریکا ده چې مرسته کولای شي. پولند چې په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر پوځي یرغل وروسته د خپل ګاونډي اوکراین ملاتړ کوي، مسکو ته د یو زیاتېدونکي ګواښ په سترګه ګوري، نو ځکه په اروپا کې د متحده ایالاتونو د پراخ حضور پلوي هم کوي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه، د سپورت یو بل ونی د لوبو میدان او نيزا سپورتي خبرونه ستړي مشي. زه بختيار ساحلم. تیر ونی د افغانستان په سپورتي برخه کې خورا زیاتې او په زړه پورې لوبې تر سره شوې دي. اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران د نړیوالو سیالانو پر وړاندې سیالي کوي. راتلونکي ونی بیا د افغانستان د کرکټ په برخه کې یو بل غټ پړاو پیلېږي. دا ځل افغان لوبغاړو ته غټ چیلنج دی چې په دې نړیوال جام کې د خپلو تیرو ماتو غچ واخلي. چټک توپ اچونکي نوین الحق بیا ویلي دي چې تر نړیوال جام وروسته یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي، خو ولې دا پرېکړه کړې ده؟ افغانستان په چین کې د آسیایي سیالیو پر مهال د تکواندو او وشو په برخه کې د برونزو څلور مډالونه ګټلي دي، خو آیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د سرو زرو مډال وګټي؟ ګڼ نور مطالب هم په خبرونه کې را سره شته، ملتیا مو وکړئ. پیل د کرکټ له نړیوال جام کوو. د کرکټ نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دې سره یې د خپل سفر پیل په بریا سره وکړ. بل لور ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته په منځلوبه کې ماتې ورکړې ده او نیمه پیلوبې ته یې لار پیدا کړې ده. په دې تړاو نور تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اووریز نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوال جام تمریناتي سیالۍ د اکتوبر پر 3 نیټه ترسره شوه. افغان لوري په 6 وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 28 اوور کې د 295 منډو هدف وټاکه. د دې لوبډلې لوبډل مشر کوشال مندس چټکه توپ وهنه وکړه چې تر پایا په 1500 منډو نسوځېدلې له لوبغالي ووت. په افغان لوري کې بیا محمد نبی درې لوبغاړي وسوځول. که څه هم د افغانستان د پایل توپ وهونکو رو پایل وکړ، خو د ابراهیم زدران تر سوځېدو وروسته رحمن الله ګربز او رحمت شاه تر 200 د زیاتو منډو ملګرتیا وکړه چې ګربز په 199 او رحمت شاه په 93 منډو ناسوځېدلې پاتې شول او دوی خپل لوبه ودروله. د ورشت له کبله د لوبې اورونه راکم سي و چې په 240 اورونو کې افغانستان ته د 250 منډو هدف ورکړ شوی و. افغانستان په 9 اورونو کې یوازې د 4 لوبغاړو په تاوان هدف د عظمت الله عمرزی په یوې سترې شپږې سره پوره کړ. په دې سره د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ هم پای ته ورسیده او د اکتوبر پر 15 نیټه د نړیوال جام لومړنۍ سیالي د دفاعي اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پیلېږي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 8 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې یوازې د 2 منډو په تفاوت برای موندلې دی. په دې سیالۍ کې افغانستان ته د لومړی توپ وهنې بلنه ورکړل شوې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 3.3 اوورونو کې 116 منډې وکړې. نور علي زدران مخکښ توپ وهونکی و چې نیمه سلیزه یې ووهله. د سریلانکا توپ وهونکو هم ونه کړی سول چې هدف ته ځان ورسوي. دوی په 108 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان لوري کې ګلبدین نایب او قیس احمد درې لوبغاړي وسوځول او لوبډلې نیمه پایلوبې ته ورسوله. افغانستان به د اکتوبر پر 6 نیټه په نیمه پایلوبې کې د پاکستان د الف لوبډلې په وړاندې مقابله کوي. د ویلو د چې د چین په آسیایي سالوي کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې دوه ځل پایلوبي ته لار موندلې ده. خو دواړه ځلې پایلوبي بایللې او د سپینو زرو میډالونه یې ګټلې دي. که افغان کرکټ لوبډله پایلوبه وګټي نو د چین په آسیایي سالوي کې به دا د افغانستان د لوبو لومړنۍ د سرو زرو میډال وي.
د کرکټ نړیوال جام د پیل په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې هندي اجی جدیجای د ملي لوبډلې لپاره د مشاور یا سلاکار په توګه په دنده ګمارلی دی. د روان اکتوبر میاشتې په دویمه نیټه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د هندوستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اجی جدیجا چې د کرکټ لوبې اوږده مخینه لري د کرکټ په راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام کې به د افغان ملي لوبډلې د سلاکار دنده ترسره کړي. د کرکټ له ملي لوبډلې سره سلاکار یا منټور خورا ارزښمن روزونکی ګڼل کیږي چې د لوبغالي مقابلو لوبډلو آب و هوا او د لوبې د بیلابیلو حالتونو د ښه لوبولو درکولو پیژندلو په تړاو د لوبډلې مشر روزونکي او لوبډل مشر ته مشورې ورکوي. اجی جدیجا له 1992 زیږدیز څخه تر 2000 میلادي کال پورې د هند په ملي لوبډله کې ولوبید او اوس اکثره وخت له نړیوالو تلویزیونونو سره پر تبصرو بوخت وي. د ولید چین نوموړی د 15 ټیسټ او 19 ورځنیو نړیوالو لوبو د لوبولو تجربه لري او په 14 ورځنیو سیالیو کې د هندوستان لوبډل مشري هم کړې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
نوین الحق په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تر دې نړیوال جام وروسته نه غواړي په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. هغه د دې پریکړې عاملونه هم په ګوته کړي دي. له ازادي راډیو سره یې په یو مرکه کې د دې استعفا دلایل واضح ویلي دي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکي نوین الحق په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې تر راتلونکي نړیوال جام وروسته به له 500 ورځو سیالیو لاس په سر شي. ښاغلي نوین زیاته کړې په 100 ورځو سیالیو کې به د افغانستان استازولۍ ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي ویاړ ځای دی چې د افغانستان استازولۍ مې کړې ده. تر دې نړیوال جام وروسته به له ورځنیو سیالیو تقاعد اخلم خو په 100 ورځو سیالیو کې لوبېږم. دا زما لپاره اسانه پرېکړه نه وه خو غواړم د اوږدې مودې لپاره کرکټ وکړم. 23 کلن نوین الحق تر دې دمه په اوو نړیوالو ورځنیو لوبې کې ټول ټال 14 لوبغاړي سوسولي دي. هغه د 2022 شل اوریز نړیوال جام تر پیل وړاندې هم له ورځنیو سیالیو دمه اخیستی وه چې تر هغې وروسته په هیڅ ډول یې ورځنیو سیالیو کې ونه لوبید او نیغ په نیغه نړیوال جام ته راوستل شو. نوین الحق له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سنګانه په برخه کې د ټپونو له امله ډېر وخت نړیوال کرکټ لرې وو. د نوموړي په خبره چې د انګلستان په ویټرلایټي بلاست سیالیو کې وخوږید او بیا یې په خپلې درملنې پیل وکړ.
دلته زما د چپې خپې زنګون یا دینی انجری وه چې تقریبا 15 هفته دوام یې وکړ. زما ریهاب یا علاج مې چې کوم دلته ورته کو نو شکر الحمدلله اوس ښه یم. نو یوې اونۍ کې به خپل بالینګ هم بیرته سټارټ کړو.
باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د چټک توپ اچونې برخه له ډېره وخته کمرنګه بریښي او له همدې امله نوین الحق د نړیوال جام ته غوره شوی و. وبلیدل شي چې په راتلونکي د افغانستان کرکټ بورډ اداره دا تشه په کوم لوبغاړي ډکوي.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به په راتلونکي ونۍ کې عمان هیواد ته ځي او د یاد هیواد له ملي لوبډلې سره د یو ورځنیو 100 ورځو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه دا سیالۍ کوي. له فریدي سیال نور جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ الف لوبډله د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د یو ورځنیو او 100 ورځو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 2 نیټه لیکلي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به د افغانستان الف لوبډله چې افغان عبدالیان بولي د عمان ملي لوبډلې پوړاندې دوه یو ورځنی او 15 ورځې سیالۍ ولوبوي. دغه سیالۍ به د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په پلازمینه کې ترسره شي او د اکتوبر تر 23 نیټې به دوام وکړي. کرکټ بورډ لیکي یادی سیالۍ د دواړو هیوادونو د بورډونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په موخه ترسره کیږي. د محلویش لمخې به نومړی دوه یو ورځنی سیالۍ د اکتوبر په 12 او 15 نیټه ترسره شي او بیا به د اکتوبر میاشتې په 12، 13، 14، 21 او 23 نیټه دواړه لوبډلې 15 ورځې سیالۍ ولوبوي. دا ویلو ده چې د افغانستان الف لوبډله اوس مهال د چین آسیایي سیالۍ په درشل کې ده.
د افغانستان د معلولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو یو شمېر غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پار اولمپیک کمیټې مسؤلین د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا وکړه چې د روزنې لپاره ورته لوبغالی نشته، له دوو کلونو راهیسې ورته د آسترو پیسې نه دي ورکړل شوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی دی. د افغانستان د پار اولمپیک مسؤلین یو شمېر ستونزې تاییدوي او یو شمېر ردوي. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي، شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې ورسیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینه نه ده برابره. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزن یم، خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو هاوز وي نه دی ښودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوي چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
دوه کاله کېږي چې موږ ته یاسری نه ده راکړې. موږ ته یې د 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوي وو چې باید پاسپورت ولرو ترڅو د چین اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست، خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 زیات فدراسیونونو شتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلی نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمېر پخوانی چارواکي د پارا اولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بې خبره دي. اولمپیک د وسله لپاره لمنځه تللی، لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګ یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بل لور ته میدان وردګو کې د ولایت په سطحه د پهلوانۍ لوبغاړو د انتخاب سیالۍ پیل شوې دي. د سپورت امریت مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې د ولایت د ټولو مسؤلو سوالیو او مرکز څخه 150 پهلوانان ګډون لري. لوبغاړي هم خوشاله دي، خو وایي که دولت مالی ملاتړ وکړي په نړۍ کې به ریکارډونه جوړ کړي. زموږ همکارې په تړاو دا رپورټ.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په ورزشي سټډیوم کې لسلو زیات پهلوانان دي چې د یو بل په وړاندې د سیالۍ میدان ته راوتلي دي. د دغه ولایت د سپورت امریت امیر زبی الله وهاج رسنی ته ویل چې د جې سیالوی څخه هدف د ولایت په سطح د غوره پهلوانانو انتخابول دي.
د ولایت په سطح باندې د پهلوانۍ سیالۍ تر سره کیږي.
منتخبه سره تر سره کی چې په دا کې تقریبا د یو سل 50 لوبغاړو په شمول باندې ټول ورسواله ورزشکارانو ګډون کړو چې ټول ټول دوه لستمنه دي دغه سیالي ورزشکارانو پر ډیر مهمه دي ځکه تیر کالم دغه سیالي تر سره شوی چې خوشبختانه زمونږ د ولایت یو ستوره یا جس سردار چې فعلاً په چین هیواد کې د نړۍ آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی د همدغه ځای څخه تللی دی د ورزشکارانو لپاره مو تیر کالم منتخبه سیالۍ شروع کړې وې
بلخوا هغه پهلوانان چې په دې سیالیو کې ګډون کړی دی هر یو په دې لټه دی چې لومړی مقام ترلاسه کړي او ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کړي یو شمیر لوبغاړو په سیمه کې رسنۍ ته داسې وویل
انشاءالله چې ډېر کوشش وکړ غواړم اول مقام ترلاسه کړم او له دې مسابقه نه موږ ډېر خوښ یو غواړم د افغانستان په سطح ګلو بیگم انشاءالله چې نور ښوړو کې سم مسابقه ترلاسه
دغه مسابقه ډېر اړینې دي د ځوانانو د رشد لپاره د ورزش د رشد لپاره خاص کر چې پهلوانۍ او کهن ورزش ده
دا یادونه ورده چې د یادو سیالیو د لیدو لپاره سلګونه ننداره چان هم راغلی وو او د تور او شنو چارو سره یو ځای د یادو سیالیو ننداره کوله
د ازادي رادیو درنور دونکو د خبرونه دویم نیمایي ته ورسیدو او دلته په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر اتونکو سیالیو خبرې کوو افغان لوبډلې په خپل تمریناتي سیالي کې سریلانکا ته پیاوړې ماته ورکړه د یاد لوبي د ارزخ په تړاو د افغان لوبډلې مرستيال روزون کې رئیس خان احمدزی ازادي رادیو ته داسې ویلي دي
د دغه تمریناتي لوبي ګټل د افغانستان د ټیم لپاره خورا ډیر مهم او چې په دغه متاسفانه چې موږ لومړی لوبل سوېلي افریقا سره چې ودی باران لامل ونسوله او بیا د سریلانکا هیواد سره چې موږ لوب تر سره کړل څنګه چې د سریلانکا هیواد په دغه تمریناتي لوب کې چې څنګه دوی د لوبې شروع وکړل او بیا په اخرو کې د موږ بلورانو ډېخ یو کم بیک وک او ور سره په څنګه کې بیا تاسو وګورئ دی برایت دی رحمان الله ګوربز او دی رحمت شاه دی دوړو بیټینګ تاسو ګوري او یو خبر وزو کوم چې پاسیا کپ کې د سریلانکا په خلاف باندې چې موږ لوبډلې سره کوم بیټینګ وک نو تر هغه نو روس د موږ خاص دوه کوم د بیټسمنانو دی بازار باندې یقین راغی او یعنی د موږ ټولو دا د موږ راک چې موږ وګړو موږ رانه بول کرکټ یعنی بول بسر باندې کرکټ ضرورت په وخت کې هټینګ او د درې دو په وخت کې خوګ پارتنرشپ نو یو ډیر مهم د ټورنمنت شروعات او ان شاء الله چې د روان میچ ته پر چې بنگلاديش سره بت سره کیږي د مولو واډي په پوره کانفیډنس سره بزي بزکه چې ډیر مهم ده لومړی میچ د موږ لپاره ډیر مهم ده خو دا تمریناتي لوبه د دې کټل او د موږ د بیټسمنانو پرفارم کړتل د افغانستان د کرکټ لپاره یو خبره ده
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانې لوبغاړې وسنۍ روزونکو دولت خان احمدزی هم د تمریناتي سیالي بریا د راتلونکو رسمي سیالیو لپاره خپل پیل غړي هغه وایي په تمرینی لوبه کې هر لوبډله خپل راتلونکو پلان عملي کوي او لدې ځای بیا خپل نور پلانونه ترتیبوي دغه راز خغلی احمدزی د رحمت شاه توپوهنه مثبته بللې ده او ویلي دي هغه به افغانستان ته په ډیرو لوبو کې بریاوي ورکړي
وام اپ میچ دی ورلد کپ د مخ کې کوم وام اپ میچونه سي په دې کې ټول هغه د ټیم کوم تاکتیک برخې سي دي کوم پلان سي دوی جوړ کړی دا لیونی ائیډیا سره ګرون ترازی یا ورلد کپ په ائیډیا سره کوي یا کوم ټیم سره به دوی نور د ورلد کپ میچونه کوي هغه ټول کې څاري د ټیم بیلانس هم کې جوړي د ټیم د پلانینګ د عملی کولو کوشش هم کوي پرونی میچ موږ ته دا څرګند کړه چې رحمت شاه کچیر تل دغه سی یو پوزټیو ذهن سره یو مثبت ذهن سره لوب وکینو امکان سره د خپل سټرایک روټیشن کې خپل سټرایک ریټ او سټرایک روټیشن کې فرق راولي او رحمت شاه هم دا ثابت کړه چې دای کولای شي سی پاور هټینګ هم وکي او شاتونه هم د شاتونو ظرفیت هم لري نو موږ دغه ځای ته خپل باندې مندخمنومه چې موږ د غزای کې لګ بالونو ډاټ کېدل او موږ کوشش به د ټیم د پلان دا او چې موږ د غزای کې لوب لګ تریو هدا پوری سلو کو دا ثابت اسو چې ضرورت نه سده ډیر سلو لوبي باید یو زبردست پلان سره مخکې لاړ شو
د غراز خاغلی احمد زیزیا تکړه دا سبري خېچه په دې نړیوال جام کې هم زیاتې سیالي د ورخت لامل غیزمن شي نو هر لوبډلې ته پکار ده چې لپاره دې مسلې ته پام وکړي او مثبت لوب وکړي ترڅو د باران له امله سیالي ونه بایلي.
بلکې د ورلد کپ دا وسنۍ حالت ګورو، باراني موسم ده، په ډیرو میچونو کې بارانونه وسو، کچې ته په روان دی ورلد کپ میچونو کې بارانونه کیږي، نو تبن په پلان کې پارک راځي او د اورې به هم کمیږي او یو دم په پلان هم تغییر خوري. نو په ټوله کې له یو پوزیټیو ذهن سره لوبه کول پکار دي. سره کم سه افغانان لوبه کوي سي او تیز لوبه دی افغانانو ډیره زیاته، هم ته بند دی لوبغاړو هم ډیره ورته ایم لري کوایم سی خوخیږم. نو له دغه پازیټیو مایند سره باید دوی لوبه وکړي. مونږ کولای شو سی په خپل بیټینګ کې برخه کې ډیر لاخ وزلیګو که چیرته مونږ د خپل کوم نیچرل طبیعي لوبم سدا امدا هم وکړه. نو دا د مونږ د شاکپ کې د سریلانکا خلاف په د شاکپ په میچ کې دا شای مونږ ته ثابت شو، په پرنی لوبه کې مونږ ته دا ثابت شو او امکان دې زیات ولري چې دغه لوبې د مونږ ټول ټیم ته ډېر زیات مورال ورکړي او دوی په خپل پلان کې په خپل لوبه کولو کې په ورلد کپ کې تغییر راولي او نور هم ښه وځلېږي. دا د ټیم د مورال لپاره ډېره ضروري وه او امکان دې ولري چې مونږ د بیټینګ برخه کې چې کومې اندېښنې لرلې هغه اندېښنې امکان دې زیات ولري چې مونږ نورې ونه لرو او د مونږ ټیم له ډېر مثبته لوبه وکړي او ډېرې زیاتې منډې جوړې کړي.
نوموړي وړاندې وویل دا ځل کنډیشن توپ وهونکو ته برابر دی او تمریناتي سیالیو وښودله چې په هره لوبه کې به تر 300 پورې منډې کیږي او دا به بیرته پوره کیږي. هم
بل که کنډیشن ته وګورو نو کنډیشن سدا تبن د بیټسمینان سدا د بیټسمینانو لپاره دا بیټسمینان ډېر زیاتې منډې جوړي. نو عموما به د مونږ په میچونو کې مونږ ته څوک له 280 له 280 یا 300 نه کمی منډې نه جوړي. د دې پر کول بیرته چیس کول به په همدغه سي طریقه باندې کیږي لکه چې پرون سي رحمت شاه لوب وکړه. او که مونږ بل چاته هم ټارګیټ ورکو مونږ کوشش مونږ دای چې مونږ 300 منډې د خپل بالرانو لپاره جوړ کړو. نو هر خواته کو ګورو دی وام اپ میچ مونږ ته ډېر زیات پیغامونه راکړه، دعا کوو او امید لرو چې مونږ بیټسمینان په دې ورلد کپ اینده میچونو کې امدا پم دې شکل وزلېږي.
د دولت احمدزی په باور توپ اچون کې د ځان بچ کولو لپاره یوازې یو لار لري چې په پوره ډیسپلین سره توپ اچونه وکړي، په وشتنځای کې سم ځای وولي او له غلطو توپونو ځان وساتي.
په اخر کې یو پیغام لرم چې مقابله ټوله د بالرانو ده. بالران په ډیر صحیح لاین او لین سره له ډیر ذهن سره بالینګ کوي. مونږ سیدا اور کې تقریبا د یو بال د خراب بال کولو گنجائش هم نه لرو. وجه دا ده چې کنډیشن د بیټسمینانو په پیور کې ده او د مونږ ډیر ښه بال به هم خلک سیدا د رنزونو یا د منډو جوړولو لپاره لوبوي او که مونږ چې معمولی هم یو بال دو بال غلط مونږ نه پاور کې کیږي نو مونږ به په لس رنزو باندې باور ختمول به هم د مونږ لپاره ډیر زیات مشکل سی بیا. نو کوشش پکار ده چې مقابله د فاست بالینګ ده او فاست بالرانو او سپینرانو ته په ډیر زبردست لاین او لینت او د بیټسمین په کمزور نقطو کې او د فیلډ پلیسینګ په مدد سره دوی خپل اورونه وکړي او د زیات منډو ورکولو پرې نه دي مخالف بیټسمینان زیاتې منډې جوړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دیونې ورزشی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل خیر چاره.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
افغانان راغلی ځوانانو زنور زوانانو دشن میدان زمریانو لکه بازان راغلی کرکٹ پیدا خلا کرا چی افغانان راغلی